درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لست مو هم ترلاسه کړی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اوري. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کنګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پېښه نن ماسپښین دوه بجې ترین کور ښار کې رامنځته شوې ده.
اورزګان مرکز ترین کور جنوب سیمې خواته چې د یو چریکي برید له امله چې د ملي امنیت ښاري مدیر د وظیفې په جریان کې د چریکي برید نه مشاهدات رسېدلې او دوه تنه نور همکاران
ای بادی وای چې رکی برید کوونکی چې نامعلوم وسلوالو لسیمې په تخته برلې شوی خو افغان پوځیان ای د پوینا د نیولو هڅه کوي. د پیښې مسولیت روسي چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي.
لس بجې د پلخمري ښار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصوبینو موټر د سړک د غاړې ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یولس تنه ټپیان کیږي.
د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د نامنویو د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې د دې برید مخه نیول شوې او پر نهو وژل شوو سربیره 12 طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امام صاحب د کندوز یوه له ناامنو ولسوالیو بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غراز ویلی چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تیروتنو درس واخلي او یو سیاسي هوکړې ته ورسیږي. خبرونه لازدي راډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټولو نه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډېر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او وویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخواني ولسمشر بیل کلینتن په خپله وینا کې د کورونا په خپره شوې وبا د ولسمشر ټرمپ پر څارنې انتقاد وکړ او وویل چې سپینه ماڼۍ چې باید د دې چارې د رهبرۍ مرکز وي پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوري پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړې وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ټرمپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو غږ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظره خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپای ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوي سیاسي وضعیت خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشینکا چې له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا ترڅنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دی اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول دریو تورنو ته برات ورکړل. حریری په 2015 کال کې په بیروت کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کړي. دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینس کوي.
په ورزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالې وایي
کاش کې جنگ نه وای، کاش کې داغه پسند کې کښې شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې کې یا په ځا په مخدي.
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې صنعت په پراخې دوه دی. د دغه موضوعاتو او یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې، خو ازادي راډیو د طالبانو د هغه پلاوي لست ترلاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. په دې نوملړ کې اوولس تنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه دې غوښتې چې نوم یې څرګند شي ازادي راډیو ته ویلي، په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټي او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بلخوا د حکومت یوه سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دوو دلایلو له کبله ځنډیدلي دي. امید زهیرمل چې همدا شپه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهیرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم د غړو نمونه څرګند شوې دي، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلې شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نورالله نوري، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخوند، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخوند، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوائل شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود. هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د مذاکره کوونکي پلاوي په توګه باندې معرفي شوې دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمېر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقاني شبکې پورې اړوند دي او پاغه پورې تړلي ګڼل کېږي درسې پکې ویل دي. د بیلګې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پېښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټېشن په مدرسه کې، جامشا یو مدرسه د جهغی کی از دکړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سهیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلې بشپړ شوی دغه لیست نه دی، مګر هر کله چې بشپړ شو رسنیو سره به شریک کی چې واقعا دغه ولس کسان دی او کنه نور کسان هم پکې زیاتېدل شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره لدی چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې له کبله د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی، د افغانستان حکومت وایي تر هغه پورې چې دوی د ځانګړي او قطاعاتو هغه اسیران چې له طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 320 بندیان چې متنازع بندیان شمیرل کیږي او طالبان په ځلونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بللې دوی نه خوشي کوي. دوهم بحث د هغو شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتي ځواکونو پورې اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې یې بریدونه کړي دي او وژلې دي. دغه کسانو خوشي کېدو په اړه باندې فرانسې، آسترالیا او ناروې ځینې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختې دي چې دا کسان خوشي نه کړي. افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټې سره دغه هیوادونه قانع کړي تر څو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځ لاړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پیل په اړه باندې اوس مهال مطرح کوي هغه نږدې سل تنه افغان سرتیري دي چې ځانګړي قواوو پورې د کمانډو د کورنیو چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندې او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا را خلاص نشي 320 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازع بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څرواسه بیا د کړې ده کته 320 تنه زندانیان د خلاص نشي هیڅ کله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کیږي.
ډېره مننه امید ظاهر مل و چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راز د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مرکزي پلاوي د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اګست 19 د بشري مرستو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه یې خوراکي توکي دي. خو د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خنډ د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړه اندیښنه شي. د دې موضوع تفصیل هم د امید ظهیر مل په راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید سه فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په ومنټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د دریو اولادونو پلار وو د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پر چاودنه وشوه.
شهید احمد جاوید اتلس کال کېدل چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل یې هم داو چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کوونکی وو. هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اګست 19 یعنی د بشري مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ:
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي، خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بلورته د افغاني سینماشتي ټولنه وایي داسې مهال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري، خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې ویا نور اغا صاحب زاده د چهارشنبه پر ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو له ټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او زیانمنې کړې دي او ګران هیوادوال هم متضرر شوي دي. سره مې هم هم د یوې خیرپالې او بې پلوه ادارې په حیث هم له دې ناوړه حالاتونه او د هیوادوالو له بېوزلۍ نه رنځ وړي او تشویش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. له دې سره په خوا کې وچکالۍ او د کورونا ویروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې دې ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالي او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم اعظمی ازادي راډیو ته وویل
له هغه 10 میلیونه کسانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیونه یې هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته یې اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حد له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت، یو شمېر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دی چې دې کسانو ته مرسته ورسوي. هغوی چې په ورځني ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بے برخی دی. امید ظہیر مل، آزادی ریڈیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
سات څلور بجې او 14 دقیقې شوې. د آزادی ریډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15 څپه اوري. د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو او همداراز ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژد شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره غږېدلی چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ به چې لاړو وظیفه ته دی به لاړ مکتب او مکتب ته ځم چې مکتبله ورځ معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم حضوري مې وکتله تېس ورځې غیر حضر خو تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته ده. یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي دا دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت یې طولاني کي دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه دا نشه نه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مني او وی له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی موندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشلو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غوښتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنیکمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډیر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهیي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څه باندې 3000 ټنه غوښو ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډیری غوښه له بهر واردېږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اوروزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې وه چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سیند تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لوټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. صالح محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه توره پورته سي، نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي. که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا کاڼي به لالونه سي، دا بوټي به روان سي.
د مشاعری تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کته هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اوروزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کپان پلاټه کې دي.
نن می جمعګل همتی د اوروزګان ولایت نشند کړی او یو ستیدونکو
کش کی جنگ نه وای کش کی داغه پسند کی شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي د موږ زموږ پسند کی بل څوک په کفن پسې ګرځي داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی او په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاعري ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم ترسره کړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس یوه نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې مشران په پام کې لري. نن د اګست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اګست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اګست د 9مې نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راوروسته پر نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډېرېدو دي. اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تېله ده چې نن د اګست 19مه به د دغه هیواد د روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د اروپایي ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپایي مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یوه ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور سو اروپایي مشرانو ته داسې وویل:
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات مه منئ. ښاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړی.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال څخه، یعنې د 26 کلونو راهیسې، د دې هیواد د مشر په توګه پاتې سوی دی او د روان کال د اګست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د 80% رایې په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې درغلی سوی دی. د د عمده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان یې خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو 80% رایې ګټلې دي. د اروپایي ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. اغلی تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my
د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولېز انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لاره د واک د سولېز انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشریز انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او وی ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه 2 تنه مړه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلوماټ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اګست پر 13مه، یعنې پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. روسیا له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وشلې دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وشلې دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بند خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلستان څخه د افغانستان د آزادۍ ورست ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورست دا او په کار ده چې ټول افغانان په ګډه ولمانځي. عبدالناصر له هلمند لیکي وایي د نسایي ولادي ناروغان مې په هلمند کې بوست روغتون ته له ځان سره بیولي ول. راته وی ویل چې سبا مازیګر راوله سمدستي لاړم یوه شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نو چې بچه می پیدا شو. دا زموږ د روغتونونو حال دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په رینکوټ کې په یوه برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په رینکوټ کې په یوه چریکي برید کې ووژل شو. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د دوو تنو د وژل کېدو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوو وژل شوو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شا وتنباوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکې پړاو ته رسېدلې دي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهمه ورځ جو بایدن رون رسما د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري فعال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3 ترسره شي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر وبخی الکساندر لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د ناارامیو مخه ونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل.
ستاسو له پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونکو کوم دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې اوس ولې دغه پوسټه کې ټول داسټو ته ولې د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خو پوسټو کوشک ګټه و نه کیستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وره یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدریزره نه پر خو دغه کې خلک جدل بس وروره د ایران پلاستیک خلک خو کې خو خپل وطن تاسو کوشک خو خو بوټونه خو چپلای خو چپلاکه جوړه هغه کو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستانی پلاستیک او ایرانی پلاستیک افغانانو ته مور کو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي یو زره نفر یو زره نفر خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر وکي بس دا دې ما غوښتنه نه نورم په مخه ښه
پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د اوبو سره ډېر په تکلیف دي نو دا خلک چې دا مرستې دا بازار ته راستي دا نور دغه ته راستي دغه مرستې چې زه هم روانه شي دغه پیسې دغه بندونه په وتړل شي دا خلک به ډېر وسا شي دا یو سړي چې هغه بادشاه یا هغه دغه ایمان هغه سړي ته رسېږي او دا نور ته نه رسېږي دا خوار غریب ته نه رسېږي تر دغه دغه ښه دی چې دغه اوبه دا بندونه په وتړل دغه اوبه به بس مهار کې ډېره به دوانی دا کله دغه ده ازادي راځي ته السلام علیکم
عمران خبر کوم دا میدان وردګ ور زمنګ د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې ندي حواله شوی او زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خاصه زمنګ د ماشونو غم دي زړه زړه خوړې شي و سلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل